د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي چې په هیواد کې د تذکیرو د جال او تصویر په تور باندې د کشفي او امنیتي ادارو له لورې 50 کسان نیول شوي چې محکمو ته به وسپارل شي. د افغانستان سلام رسنیز موسسې له لورې ترسره شوې یوه تازه څېړنه ښیي چې ډېر افغانان په انتخاباتو کې ګډون ته چمتووالی لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي تر هغو پورې به پر شمالي کوریا بندیزونه لرې نه شي څو چې دې هیواد د اټومي وسلو د منځ وړلو لپاره چارې نه وي بشپړې کړې. دوستانو ستړي مشهي د ازادي راډیو په یوه بل خبرونه کې مزاج ملند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په خبرونه کې را سره طاهر روشان همکاري کوي. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. عصمت ساروان سټډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازی د اختر په مناسبت افغانانو ته په خپل پیغام کې وایي چې د اوربان اعلانونه تاریخي دي. د نورستان والی وایي د دولت وسلوالو مخالفانو په دغه ولایت کې یو کلینیک سوځولی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي د کوریا ټاپو وزمې تر پوره غیر اتومي کېدو پورې به د شمالي کوریا بندیزونه لرې نه شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او هند ترمنز لومړنی تاریخي ټیسټ لوبه چې د باران د ورېدو له کبله ځنډېدلې وه بیرته پیل شوې ده. د دې مسابقې پچه د هند لوبډلې وګټله او غوره یې وبلله چې لومړی په خپله بیټنګ وکړي. دا لوبه د باران د ورېدو له کبله دوه ځلې وځنډېدله، خو اوس بیرته روانه ده. تر څو شېبې مخکې پورې د هند درې لوبغاړي سوځېدلي وو او څه باندې 300 منډې کړې وې. د هند بنګلور په چینا سوامی لوبغالی کې د افغانستان او هند تاریخي ټیسټ لوبي په اړه د هند صدر اعظم نریندر مودی په یو ټویټ کې هیله ښودلې چې دا لوبه افغانان او هندیان لا پسې نږدې کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هند او افغانستان په لوبنۍ ټیسټ لوبي خوشي شولې او له نورو ټیمونو یې هم غوښتي چې له افغانستان سره ټیسټ مسابقه وکړي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله بیا د نننوي لوبي مشر میلمه وو. د وویل
Of course it is a historical event.
دا هم زموږ د سپورت لپاره او هم تر کومه ځایه چې ورزش مطرح دی زموږ د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو تاریخي موقع ده. زموږ افغان ملي لوبغاړو ډیر اوږد مزل په لنډ وخت کې وهلی او دا یې لومړی ټیسټ لوبه ده چې له لومړي نمبر ټیم سره یې کوي.
افغان ټیم د لوبې ته یو نیمه میاشت تمرینونه وکړل او ډاډ یې څرګند کړی چې ښه لوبه به وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشري ځانګړي استازي د کوچني اختر په مناسبت افغانانو ته په خپل پیغام کې د اوربان اعلانونه تاریخي بللي او ویلي دي چې دا اوربان به که څه هم د لنډ وخت لپاره دی په ټول افغانستان کې د افغانانو کورنیو ته موقع ورکړي چې څو ورځې په سوله کې تیرې کړي. د ملګرو ملتونو له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي د جګړې د درېدو په اقدام کې چې اوس موقتی دی. د ملګرو ملتونو خاص استازي غوښتنه کوي چې ټولې خواوې د خوښیو په ورځو کې هغه رعایت کریاو لزغم او یووالی کار واخلي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مشر همداراز ویلي چې ملګرو ملتونه له افغانانو سره د دوی د هیواد په سوله، ثبات او سوکالۍ کې ملګرتوب کوي. د نورستان والی وایي د دولت وسلوالو مخالفانو په دغه ولایت کې یو کلینیک سوځولی دی. د نورستان د والی حافظ عبدالقیوم په وینا د دې کلینیک سوځېدو تر 2000 زیات خلک له روغتیایي خدماتو بې برخې کړل. د وویل چې دې کلینیک ته نن پنجشنبه سهار مهال په کامدیش ولسوالۍ کې اور ورته کړل شو او کارکونکي او ساتونکي برمته شول، خو 15 تنه وروسته پریښودل شول. حافظ عبدالقیوم وایي چې لا هم دوه ډاکټران د دولت له وسلوالو مخالفانو سره برمته دي. د نورستان والی وایي چې د کلینیک ټول وسایل له ودانۍ سره سوځېدلي دي. د نورستان د عامې روغتیا رئیس زکی الله ستوری ویلی چې په دې کلینیک کې شل بستر موجود ولاو د کامدیشته اوسیدونکو لپاره زیات مهم وو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اوربان له اعلان سره سره د دولت د وسلوالو مخالفانو حملو دوام کړی او افغان امنیتي ځواکونو په دفاعي حالت کې خپل دښمن ته مرشوب لري اړولې دي. دفاع وزارت نن پنجشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د دولت وسلوالو مخالفانو په غزنی، فراه، میدان وردک او زابل ولایتونو کې د ملي اردو د سرتیرو پر پوستو بریدونه کړي دي. دا وزارت وای چې د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې څلور دیرش د فرا په پرچمن کې یولس د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې شپږ تنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ د چهارشنبې په ورځ اسرائیل د ملکي فلسطینیانو په وړاندې له زیات ځواک څخه د کار اخیستو په خاطر وخنده او په غزه کې د فلسطینیانو د خوندیتوب لپاره د یوه نړیوال میکانیزم غوښتنه وکړه. د عمومي اسمبلۍ د یو سلو درې نوي غړیو یو سلو شلو یې هغه پریکړه لیک ته چې عربي هیوادونو وړاندې کړی و مثبت او اتو منفي رایه ورکړه. پنځه څلوېښت غړیو خپلې رایې ونه کارولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د کوریا ټاپو وزمې تر پوره غیر اتومي کېدو پورې به د شمالي کوریا بندیزونه لرې نه شي. پامپیو په جنوبي کوریا کې اوسی چې د دغه هیواد له ولسمشر مون جای سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د تاریخي کتنې په باب معلومات شریک کړي. او د جاپان د بهرنیو چارو وزیر تارو کونو نن پنځشنبه وویل جاپان غواړي چې د دغه هیواد د صدر اعظم او د شمالي کوریا د مشر سره کتنه وشي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر په سیول کې د امریکا او جنوبي کوریا له بهرنیو چارو وزیرانو سره په یو ګډه خبري غونډه کې خبريالانو ته وویل موږ غواړو چې د جاپان او شمالي کوریا د مشرانو غونډه جوړه کړو چې ممکن د برمتګرۍ د مسئلې له حل سره مرسته وکړی شي. جاپان پر شمالي کوریا تور پوری کوي چې په 1970 او 1980 لسیزو کې لږ تر لږه ولس جاپاني اتباع برمته کړي دي.
دوستانو یو ور بیا مو هر کله کو خبرونه ملاساده راډیو نو اوریدل تفصیلی په ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې غواړی کتلی شي. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي په هیواد کې د تذکرو د جال او تصویر په تور باندې د امنیتي او کشفي ادارو لخوا 50 کسان نیول شوي. د دې ادارې ویان جمشید رسولي
تا کنون جمعاً 24 دوسیه به اتهام تزویر تذکره ها که قضایا بلوی سارنوالی یعنی هم در مرکز به سارنوالی ها و هم بر سارنوالی های استیناف ما در ولایات.
پر دې موضوع په ریپورت سربیره د انتخاباتو په اړه د افغانستان د سلام رسنیز موسسې لوري تر سره شوې و تازه څېړنه ښیي چې ډېر افغانان په انتخاباتو کې ګډون ته چمتووالی لري. بلخوا بیا د افغان او نړیوالو څارونکو ادارو لخوا ویل شوي چې په افغانستان کې خپل منځي جګړې د انتخاباتي چارو د متخصصینو کموالی او په انتخاباتي ادارو کې خالي پوستونه داسې شکونه راپورته کوي چې روان کال به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات پر خپل وخت ترسره شي که څنګه. په دې موضوعاتو په ریپورټونو سربیره د افغانستان او هندوستان د تاریخي کرکټ لوبې چې د ټیسټ لوبه ده او نن پیل شوې ده په بنګلور کې په دې اړه د افغان او هندي چارواکو څرګندونې در سره شریکوو. د لوبې تازه حالام درکو که وخت ځینې نور ریپورټونه به هم ولرو او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي سوچ شمالي کوریا د اتمي وسلې د لمنځه وړلو چارې نوې بشپړ کړي بندیزونه پرې نه لري کوي. یو اربیا ستړي مشي په دې یو سات خبرونه کې په پای کې د کور کړی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ادارې ځانګړی پروګرام اوریدل شي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي چې په هیواد کې د تذکرو د جال او تصویر په تور د کشفي او امنیتي بنسټونو لخوا 50 کسان نیول شوي. د دې ادارې ویان جمشید رسولي د پنځشنبې په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې لوی څارنوالۍ به ډېر ژر د نیول شوو کسانو د سي محکمو ته ولیږي. محمد عدیس پردیسي په اړه رپورټ لري.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د تذکرو جال او تصویر جرم د یو عاملی نه چې په هر سطحه کې وي قانوني چلند به ورسره کیږي. د دغه ادارې ویان جمشید رسولي د پنځشنبې په ورځ کابل کې خبري غونډې ته وویل چې لوی څارنوالۍ به له انتخاباتي او امنیتي بنسټونو سره په همغږۍ په انتخاباتو کې د تذکرو د جال او تصویر مخه په جدي توګه ونیسي.
در رابطه به قضایا تصویر تذکره
دی وایي د تذکرو د تصویر او خرڅلاو په اړه تر دې دمه 50 تنه نیول شوي او د قانون پرانا کې به دو دوی دوسیو ترسیده نوشی
در روشنای احکام قانون رسیدگی صورت میگیره.
د خغلی رسولی په خبره دوی به هیچ چاته اجازه ور نکړي چې د جالی تذکیرو په استعمال سره د انتخاباتو د پروسه اعتبار زیان من کړي. د جمشید رسولی د معلوماتو لمخې په نیول شو کسانو کې د نفوسو د احوالو او ثبت ادارې ځینې کارکونکي هم شامل دي. د پداسې حال کې د چتر دی وړاندې د ملي شورا یو شمیر غړو د انتخاباتو په پروسه کې د تذکیرو د جال او تصویر په اړه اندېښنه ښودلې وه. دوی ویلي و نن سبا هر څوک کولی شي چې ډېر په اسانۍ سره ځان ته څو تذکیرې واخلي. د نفوسو د ثبت او احوالو د مرکزي ادارې رئیس همایون محتاط بیا د ولسي جرګې یوې غونډې ته ویلي و چې ښایي د تذکیرو په ویش کې درغلي وشي، خو دغه کچه دومره هم نه ده چې په اړه یې اندېښنه ښودل کېږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي په هېواد کې د تذکیرو د جال او تصویر کچې ته په کتو د لویې څارنوالۍ اقدامات بسنه نه کوي. د دغه جرګې غړی عبدالقادر زازای وطن دوست:
ټول افغانستان کې د شپېتاویا نفره دوی نیولي دا کم دي، په هره کوڅه کې دوه درې نفره شته. په مونږ په بګرامیو کې دوه درې ادرسه لرو چې اته نومونه مونږ ورته اخیستي دي، ادارو ته تر اوسه نه دي نیولي. درګرد روزمره په کور کې تذکرې ټاپه کېږي او جوړېږي.
د خغلی زازی په خبر افغان حکومت او په خاصه توګه عدلي او قضایي بنسټونه باید په انتخاباتو کې د تذکیرو له درغلي کوونکو سره د قانون مطابق جدي چلند وکړي، نه دا چې په دغه پروسه کې له درغلي کوونکو سره سلیقوي چلند وشي او دغه پروسه هم نمایي شي وي.
بل خواته د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي رادیو ته د لوی څارنوالۍ لخوا روستي اقدامات وستایل، خو ویل چې په افغانستان کې باید د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره حکومت او ادارې نور اقدامات هم ترسره کړي. له ښاغلي رشید سره زما همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې ده. مرکه اورو.
بله، شکه چې هر نوع اقدام د مسؤول او معتبر مراجع لخوا نه د فساد په وړاندې، خصوصا د ټاکنو کې هغه موردونه چې د ځنه بحران دیږي او بلخه د خلکو اغرای ته درناوی نه کیږي او بیا په ټول کې د پروسه له ستونزو فساد سره مخامخ کیږي، د غو وړاندې موږ هر کارای کوو او دا مثبت خبره ده. هیله مند یم چې دغه پروسه په ډیره شفافه توګه باندې په مخ لاړ شي او نور هم هغه کوم هغه عاملین دغه قضیه چې په هیواد په بیلابیلو سیمو کې راپورونه خبرو سره او دوی دغه څه ورته عمل ته لاس پورې کړی، هغه هم
جالی تذکیرو د ویش په برخه کې کار روان دی او جالی تذکیری ویشل کیږي. د لوی سرنوالی دغه ډول اقدام ساسي په نظر باندې د تذکیرو د جالی تذکیرو د ویش د مخنیوي په برخه کې څومره مهم او څومره به مخنیوي وشي؟
په ټوله کې دغه بهیر موږ مثبت ارزو او نه باید هغه څوک چې بد اعمالو ته مخ کوي او بلخه دغه پروسه ننګوي هغوی د قانون له منګلو څخه معاف شي. په ټاکنو بهیر کې همدارنګه په نور هغه مواردو کې چې هغه د ټاکنو له برخلیک سره تاثیر رابط اړیکې لري، د مکافاتو او د مجازاتو اصل به پکې موجود وي. په تېره کې موږ تاسې دغه اصل نه درلوده، نو پایلې هم موږ تاسې ولیدې که حکومت دغه مسلې ته جدي پاملرنه وکړي او شکایت کمیسیون لوی سرهونه یو عدلي قضایي څنګه په مجموع کې فعال وي او بلخه دغه مسلې ته په ټول ارخیز ته باندې ستګیو کې انشاره د فکر کوم چې دغه به یو لوی کومک وي دغه به هیڅ سره تر څو خوندیسی او بلخره دغه د تقلب او د تزویر مخه ډب کړي.
رشید صاحب څه فکر کوي چې د لوی سرنوالي دغه اقدام بسنه کوي کنه د شفافیت د پاره باید نوري بلارې چارې ولټول شي او نوري حلې ځلې موشي؟
دا خو صرف د عدلي او قضایي برخه کې یو حسد چې فایل سره بیر شک چې خپل تاثیر گذاري لري، اما کافي نه ده. په عین حال کې باید شکایت کمیسیون باید فعال رول ولري په دغه بحث کې. زموږ استخباراتي مراجع باید فعال او سیګه او دغه اطلاعات او اخبار چې ترلاسه کوي باید زړه زړه هغه شان کوي او کاشف کړي او بلخره عدلي او قضایي بنسټ د قانون په اساس بغي راجع کړي. سیاسي ګوندونه، مدني ټولنه او په ټول کې ولس باید دغه حسب مقابل کې ودرېږي. د افغانستان برخلیک، سیاسي برخلیک نه باید د فساد او بلخره د هغه معاملو په اساس چې د خلکو هویت، د خلکو عزت، د ملک دغه ټول هغه اصلي هغه سیاسي پړاوې، سیاسي مرحلې له معاملو سره څرخوي، هغه باید اوس اجازه ورکړي او بالاخره په یو جي کې د قانون منګوت اوس پاتې او پښتنه تشکوسي.
و موریدل چې د افغانستان د آزاد او عدالتانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره باید حکومت پر وسنوي هغه سربیره زیات اقدامات وکړي. اخوا د افغانستان سلام رسنیز موسسې لوري تر سره شوی و تازه څېړنه په ډاګه کوي چې ډیر افغانان په انتخاباتو کې ګډون ته چمتووالی لري. د څېړنې ډلو غړو ته دوه شپېته پسلو کې مرکه کوونکو ویلي په انتخاباتو کې له ګډون پرته بله هېڅ چاره نه لري. په دې اړه نور جزئیات له کابل رحمت الله افغان پر ریپورت کې اورو.
د افغانستان سلام رسنیز موسسې په یو تازه څېړنه کې چې لشپاک زره یو سل شپېته تن افغانانو سره د انتخاباتو په اړه د مرکو په اساس چمتو شوي څلور شپېته پسلو کې ویلي چې په انتخاباتو کې ګډون کوي. د دغه موسسې د څېړنې ډلې غړیو د پنځمې په ورځ په کابل کې وی خبري ناسته کې اعلان وکړ چې دوه شپېته پسلو کې مرکه کوونکو ویلي په دې دلیل په انتخاباتو کې ګډون کوي چې له انتخاباتو پرته بل هیڅ چاره نه لري. د دغه ډلې غړي اقبال برزګر ویلي دغه څېړنه د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې تر سره شوې.
هغه شمیرې چې لاسته مو راوړي اکثریت مرکه کوونکي یعنی څلور شپېته پسلو کې ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون کوي او پاتې یو شمېر نورو بیا ویلي چې په دغه بهیر کې ګډون نه کوي.
د برزګر په وینا په تازه تر سره شوې څېړنه کې کم شمېر یعنی پسلو کې 14% ښځو هم ګډون کړی. برزګر وایي په دغه څېړنه کې ټولنیزې ستونزې او محدودیتونه په انتخاباتو کې د ښځو د کمرنګه ګډون اصلي عوامل بلل سوي دي. دا څېړنه داسې مهال تر سره کیږي چې تازه د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو ته د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر پای ته رسیدلی. همداشان په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د نوملیکنې بهیر هم د ولایتونو په مرکزونو او ولسوالیو کې پای ته رسیدلی. ټاکل شوی د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان کال د میزان په 28مه تر سره سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مسؤلینو په وینا په انتخاباتو کې د ګډون لپاره له 6 میلیونو زیاتو کسانو نوملیکنه کړې. له دې وړاندې داسې اندېښنې موجودې وې چې ګنې په انتخاباتو کې به د خلکو ګډون کمرنګه وي، خو د افغانستان سلام رسنیزې موسسې په تازه څېړنه کې ویل سوي اوس هم په بشپړ ډول خلک په انتخاباتو باور نه لري. د دغې موسسې د مسؤلینو په وینا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او حکومت باید په انتخاباتي بهیر د خلکو د باور د راجلبولو لپاره هڅې زیاتې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسې اجرایي رئیس یوسف رشید وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید په انتخاباتو کې د خلکو ګډون او چمتووالي ته احترام ولري. ښاغلی رشید وایي دغه څېړنه دا په ډاګه کوي چې په تېرو انتخاباتو کې له ستونزو سره سره بیا هم خلک دغه بهیر ته هیله من دي.
کیدې چې لتر لګا سیاست جوړونکو د ټاکنو ته دا پیغام ورکړي چې د افغانستان خلک واقعا ټاکنې غواړي. ولې وي خپل شرطونه لري؟ شرطونه دا دي چې اول اداره او مدیریت د پروسه سالم وي، صادق وي، استقلال مستقل وي، په عین حال کې به طرف وي او بل اخر ټول کړي خپل تر سره شي.
له دې وړاندې په وار وار د انتخاباتو خپلواک کمیسیونه ویلي و چې د خلکو د رایو د ساتنې او د انتخاباتو د شفافیت لپاره به هڅې زیاتې کړي، خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسې اجرایي رئیس وایي که راتلونکي انتخابات په شفاف ډول ترسره نه سي په نورو انتخاباتو کې به د خلکو ګډون کمرنګه وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت وایي ټول د اوربند د تمدید غوښتونکي دي او حکومت او د سولې عالي شورا باید د دې مسلې لپاره یوه سمه کړنلاره جوړه کړي. د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې رامنځته شوی فرصت چې اوربند یې باید استفاده وشي او د تمدید لپاره یې هڅه وشي. محمد حدیث پردیسي په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي یوازې په غوښتنو اوربند نشي تمدید کېدای، بلکې د دغه مسلې لپاره باید عملي او حساب شوی پروګرام طرحه شي. د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان وایي حکومت او د سولې عالي شورا باید په دې برخه کې ځانګړې تګلارې رامنځته کړي او سیاسيون هم لازمې هڅې وکړي. ښاغلی عرفان د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې رامنځته شوی فرصت باید له لاسه ور نه کړل شي او د طالبانو له باصلاحیته کسانو سره د اړیکې ټینګې شي.
راهکارهایی که
بتانه وسیله شوه برای تامین، باید پر یوې داسې کړنلارې تمرکز وشي چې وکړای شي په افغانستان کې دایمي سولې او ثبات ته لار هواره کړي. افغان حکومت او د سولې عالي شورا په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري شین څراغ ورکړل شوی، باید د سولې په خبرو کې ښکیل شي او د طالبانو له باصلاحیته کسانو سره اړیکې ونیسي تر څو دایمي اوربند ته ورسیږو. د څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان حکومت او طالبانو د یو بل په مقابل کې موقت اوربند اعلان کړی. دغه څو ورځنی اوربند د خلکو د سولې علي شورا، سیاسي ګوندونو، ملي شورا او د ځینو هیوادونو له هرکلي سره مخ شوی دی. د دغه اوربند له اعلان سره هممهاله داسې غوښتنې هم مطرح شوي چې اوربند موده باید وغځول شي. دیني عالم نجیب الله زاهد وایي چې سوله الهي حکم دی او په هیواد کې د ټینګېدو لپاره باید په جګړه کې ښکېلې خواوې اوربند تمدید کړي.
صلح په اسلام کې یو دینی فریضه ده، لکه څنګه چې په موږ او تاسو باندې مونځ فرض دی، لکه څنګه چې په موږ او تاسو باندې نور عبادتونه فرض دي، روژه فرض ده. دغه رنګ په ټولو باندې که هغه طالبان دي که دولت دی، په ټولو باندې دا الهي فرض دی چې باید د سولې لپاره عملي ګامونه پورته کړي، دواړه لوري دې ته وهڅول شي چې مؤثر قدمونه وچاچي.
افغان حکومت او نړیوالې ټولنې تل دا ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره له تر ټولو ښه لاره سیاسي روغه جوړه ده، خو طالبانو بیا له هېواد د بهرنیانو پر وتلو ټینګار کړی. افغان چارواکو له طالبانو سره د موقت اوربند اعلان نیک ګام بللی او هیله یې ښودلې چې دغه اقدام به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي. په همدې حال کې د سولې علي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد بیا وایي چې د اوربند تمدید جدي او هر اړخیزو هڅو ته اړتیا لري.
دا اول قدم دی د دې په کوشش په یوازې سولې شورا نه، افغانستان حکومت او خلک ټول غوښتنې کوي. دا د ټول ولس غوښتنه ده او دا تقریبا یو عمومي فشار هم دی ټول خلکو او ټول ولسونو. زه یقین لرم چې دې ته به دوی مجبوري دي د خبرې منل ده چې دا جنګ نور د حل لاره نه ده.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ موقت اوربند په داسې حال کې اعلان شوی چې په وروستیو کې په هیواد کې سوله غوښتونکي حرکتونه هم زیات شوي. له ډلې په ځینو ولایتونو کې د پرلت خیمې او لښکرګاه څخه کابل ته د پلي ځوانانو راتګ یادولی شو. اوس به ولیدل شي چې طالبان د اوربند تمدید په اړه د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب وایي او که منفي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ.
د غزنی ولایت سیمایز چارواکي وایي د دې ولایت پر مقر ولسوالۍ وسلوالو طالبانو سخت ډله ییز بریدونه پیل کړي او محاصره کړي. د دوی وایي که چیرې دې ولسوالۍ ته جدي توجه ونه شي سقوط به وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دواړه لوري د اختر په ورځو کې د اوربند په اړه اعلانونه کړي دي. په دې اړه به نور حل له سیمې د شریف الله شرافت په رپورټ کې واورو.
د غزنی د ولایتي شورا مسولین خبر ورکوي کچیر د دغه ولایت مکر ولسوالۍ ته جدي توجه ونسي د وسلوالو طالبانو لاس ته بول ویږي. د ولایتي شورا غړي نصیر احمد فکری د فن شنبه په ورځ آزادي راډیو ته ویل چې په تیرو دوه ورځو کې وسلوالو طالبانو په یاد ولسوالۍ کې د افغان پوځ اتامنیتي پوستې سکوت کړي. نوموړي وایي چې نن هم پر یاد ولسوالۍ وسلوالو طالبانو چار چاپیره ډلې بریدونه پیل کړي او سخته یې محاصره کړې ده.
ډېر پوستې پولیس محلي پوستونه ټول سقوط شوی دی او تر اوسه موسم جګړه روان دی، خو امکان په دې ده چې دا ټول ولسوالۍ سقوط وکړي او تلفات او یو مجیه خرڅیان کوي.
له دې سره د ولایتي شورا بل غړي امان الله کامرانی هم ورته څرګندونې لري. نوموړي وایي که چیرې دغه ولسوالۍ سکوت وکړي نو د کابل، کندهار او د دغه ولایت یو شمېر نورې ولسوالۍ به هم نام نسي او سکوت به وکړي.
څلور پنځه ورځې کېږي د مکر ولسوالۍ د زیات تعدد سره مخامخ ده. ولسوالۍ ته دولت توجه ونه کړه او رسیدګي ونه شي، دا ولسوالۍ به سکوت شي او د کابل او کندهار لاره به بند شي. د دې ولسوالۍ په سکوت کې او بندو ګیلان ولسوالۍ هم سکوت کړي.
بل خوا بیا د دغه ولایت د والي ویان محمد عارف نوري وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په یاد ولسوالۍ کې پر یو شمېر امنیتي پوستو ډلې بریدونه کړي چې پر مهال یې اووه افغان سرتېري وژل شوي او یوولس تنه نور هم ټپیان دي. نوموړي وایي چې سمدستي وروسته افغان او بهرني ځواک د افغان پوځ ملا وتړله او پر وسلوالو طالبانو یې هوایي بریدونه وکړه چې پر مهال یې وویشت وسلوال طالبان وژل شوي او دیارلس تنه نور هم ټپیان شوي. ښاغلی نوري زیاتوي چې په همدې شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت مرکز زاړوند د اندړو ولسوالۍ سره پر پوله د ارزو په سیمه کې وسلوالو طالبانو د ملي اردو پر یو ګروپ ډلې برید کړی چې پر مهال یې دوه د ملي اردو سرتېري وژل شوي او اته تنه نور هم ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت د امنی قمندانۍ مسولین په یادو ولسوالۍ کې جګړه مني. دا یوازې تبلیغات یادوي چې ګڼې یادو ولسوالۍ به سکوت وکړي. فرید احمد مشل چې خپله اوس په یادو ولسوالۍ کې دي، ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه داسې وویل: وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې دوې ورځې وړاندې هم وسلوالو طالبانو د دغې ولسوالۍ پر مرکز د همیو ټانک په مرسته موټر بم برید وکړ، چې پر مهال یې 15 پولیس ووژل سوه او د یادې ولسوالۍ د ولسوال په ګډون 26 تنه نور هم ټپیان سوه.
د لوبو له میدانه
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ویل چې د هیواد ملي کرکټ ټیم د جګړې ځپلي افغانستان لپاره د ویاړ سرچینه ده. د افغان حکومت اجرایي رئیس چې په بنګلور ښار کې دی او د هندوستان او افغانستان ترمنځ د کرکټ لوبه مخامخ ګوري، هم دا لوبه د افغانستان لپاره یوه لویه لاسته راوړنه بللې. د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي هم هیله څرګنده کړې چې دا لوبه به د افغانستان او هندوستان خپلمنځي اړیکې نورې هم ټینګې کړي. ملالۍ بشیر په اړه تفصیل لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی: نن یو تاریخي ورځ ده. د ټولو افغانانو په استازیتوب زه د افغان کرکټ لوبغاړو په لاسته راوړنو ویاړم. هندوستان او افغانستان اوس په آسیا کې د کرکټ په ډګر کې دوه لوی قدرتونه دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی: ویاړم چې په بنګلور ښار کې د افغانستان او هندوستان ترمنځ تاریخي ټیسټ لوبه ګورم. ښاغلی عبدالله په بنګلور ښار کې د دواړو کرکټ لوبډالو سره وکتل او د خبرو پر مهال یې داسې وویل: دی وایي دا زموږ د سپورت په تاریخ کې او زموږ دواړو هیوادونو د اړیکو په تړاو یوه تاریخي لوبه ده. افغان لوبغاړو او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډالې په ډېره کمه موده کې ډېر ژر پرمختګ کړی دی. د هندوستان صدر اعظم نریندر مودي هم نن ویل چې د هیله لري د هندوستان او افغانستان ترمنځ تاریخي لوبه به د دواړو هیوادونو خپلمنځي اړیکې قوي کړي او په سیمه کې د سخت دریځۍ پر وړاندې به دواړه ګاونډي هیوادونه نور هم سره نږدې کړي. افغانستان خپله 15 ورځنۍ ټیسټ لوبه نن د هندوستان په بنګلور ښار کې پیل کړه. دغې لوبې کتلو ته د دواړو هیوادونو لوړپوړي چارواکي ورغلي دي. مودي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي: زه افغانانو ته مبارکي وایم چې د دوی د کرکټ ټیم خپل لومړی نړیواله ټیسټ لوبه کوي. خوشاله یم چې دوی دا تاریخي لوبه له هندوستان سره انتخاب کړه. دواړو ټیمونو ته شهیلې لرم. مودي زیاته کړې: هیله لرم سپورت زموږ خلک نور هم سره نږدې او زموږ اړیکې نور هم ټینګې کړي. د هندوستان د سپورت وزیر راجیا وردان راټور له افغان لوبغاړو سره د لوبې تر پیل مخکې خبرې وکړې او د مودي د مبارکۍ پیغام یې ولوست. د افغانستان کرکټ لوبډله لومړی ځل په 2000 لومړي کال کې د نړیوالې لوبې په توګه د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا ومنل سوه او تیر کال په جون میاشت کې د دغې شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کړ. د هندوستان د کرکټ پخوانی آل راونډر سلیم دورانی چې په کابل کې زیږیدلی و د افغانستان د کرکټ لوبډلې کپتان اصغر ستانکزی ته یوه ډالۍ هم وړاندې کړه. هندوستان افغانستان ته د دوو سټوډیومونو وړاندیز کړی چې افغان لوبډله پکښې لوبې وکړي.
دوستان اوس بلاړ شو کابل ته. حدیث پردیس د افغانستان او هندوستان نننۍ لوبه څاري. نن د افغانستان او هندوستان ترمنځ د تاریخي ټیسټ لوبې لومړۍ ورځ ده. دا لوبه روانه ده. هندوستان بیټنګ کوي. دا راته ووایه پردیس صاحب چې لوبه په څه وضعیت کې ده او تازه حال یې څه دی؟
هان صاحب، لوبه تر اوسه پورې هندوستان 328 منډې کړي او یوم اور روان ده او وضعیت خدا سده چې دغه د نن ورځې یعنی شل اور نور به کیږي، بیا به د نن ورځې لوبه ختمیږي. نو تر ډیره پورې هغه انتظار چې کېده د افغان سپینران نن برعکس شو. تیزو بالرانو توپ اچونکو دوی وکټې واخیستې. که څه هم سپین بالران دوی هم ښه بالونه کوي، اما د وکټو په اخیستلو کې تر اوسه پورې دوی یعنی نه دي بریالي شوي چې وکټې واخلي. او د هندوستان دوه پیاوړي لوبغاړي ملګری اوس ولاړ دی دوی بیټنګ ته، یعنی تر ډیر وخت پورې کیږي چې دوی خپل ملګرتیا ته دوام ورکوي. نو شل اورونه نور به کیږي او دغې نه وروسته د نن ورځې لپاره دغه لوبه یو آن صاحب دغه اوس چې یو وکټه بلم واخیستله، یعنی د افغانستان د سپینرانو خبره مې چې وکړه چې انتظار ته کېده چې باید وکټې واخلي، نو بالاخره په دې هم بریالي شو. مجیب زدرانو چې همدا اوس یو وکټ یې واخیست او د هندوستان یو پیاوړی لوبغاړی له مخې لرې کړ، نو په دې ترتیب 309 منډې، 15 لوبغاړي د هندوستان آوټ او اویوم اور وروستی بال هم پاتې ده چې دا بال هم وشي. بله،
دا راته ووایه چې دا لوبې د ټیسټ لوبې یو څه توپیر لري د نورو لوبو سره. نو نن چې دا لوبې ختم شي، سبا او نور لوبو لپاره څه تمه ده، څه پلان دی؟
بلې آن صاحب، وخت ډیر کم نه، بالکل. تاسو چې د ټیسټ لوبه د شل اوریزو یو ورځنیو سره فرقون تفاوتونه لري، د نن ورځې لپاره دغه لوبه ختمیږي، شل اوره نور هم کیږي. سبا که چیرته هندوستان وغواړي بیا هم بیټنګ وکړي، نو تر هغې پورې چې دوی اوټ کیږي دوی کولی شي چې بیټنګ ته ادامه ورکړي. اما که وغواړي کولی شي کوم هدف چې دوی ټاکي، مثلا هر څومره رنزونه چې 300 شو، 400، 500 افغان ټیم ته بلنه ورکړي چې دغه هدف پوره کړي. دغې نه وروسته افغان ټیم به هدف هم پوره کوي، بیا به هندوستان ته هغه هدف ټاکي. که چېرته هغوی هدف پوره کوي، نو بیا هر څوک چې هغه هدف پوره کړي رنزونه زیات شي، د لوبې ګټونکی به وي. دغسې یو څه پیچلی سیستم یې، لږ پیچلی دی. بله،
ډېره زیاته مننه. بس موږ هم ورسېدلو 4:30 بجو ته. ډېره زیاته مننه کوو له تانه په روانو خبرونو کې. بیا هم اورېدونکي خبر ساتو په دې لوبه باندې. عصمت ساروان په سټوډیو کې دی د افغانستان میو نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی ترې اورو.
د افغانستان او هند ترمنز لومړنی تاریخي ټیسټ لوبه روانه ده. لکه څنګه چې مو څو شیبې مخکې واوریدل، تر اوسه پورې د هند نیمایي یا 15 لوبغاړي سوځېدلي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د کوچني اختر په مناسبت افغانانو ته په خپل پیغام کې د اوربند اعلانونه تاریخي بللي او ویلي دي چې دا اوربند به که څه هم د لنډ وخت لپاره دی، په ټول افغانستان کې د افغانانو کورنیو ته موقع ورکړي چې څو ورځې په سوله کې تیرې کړي. د نورستان والي وایي د دولت وسلوالو مخالفانو په دغه ولایت کې یو کلینیک سوځولی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اوربند له اعلان سره سره د دولت د وسلوالو مخالفانو حملو دوام کړی او افغان امنیتي ځواکونو په دفاعي حالت کې خپل دښمن ته مرشوب لیړولې دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د چهارشنبې په ورځ اسرائیل د ملکي فلسطینیانو په وړاندې له زیات ځواک څخه د کار اخیستلو په خاطر وغانده او په غزه کې د فلسطینیانو د خوندیتوب لپاره د یو نړیوال میکانیزم غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د کوریا ټاپو وزمې تر پوره غیر اتمي کېدو پورې به د شمالي کوریا بندیزونه لرې نه شي. او د جاپان د بهرنیو چارو وزیر تارو کونو نن پنجشنبه وویل جاپان غواړي چې د دغه هیواد د صدر اعظم او د شمالي کوریا مشر سره وګوري.
اوس هم یوسف خان زدران ته ورځو څو سپورتي خبرونه دروړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی هندوستان او اوس افغانستان په آسیا کې د کرکټ دوه پیاوړي هیوادونه دي. ښاغلی غنی د هندوستان او افغانستان ترمنځ لومړنی ټیسټ لوبه تاریخي بللي، ویلي دي چې د کرکټ په لوبغاړو ویاړي چې تلي هیواد ته اتلوالۍ راوړي او نړۍ کې د غوره لوبډلو پر وړاندې لوبیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان نن د هندوستان پر وړاندې د 12 هیواد په حیث د ټیسټ لوبه ترسره کوي. د افغان حکومت اجرا رئیس عبدالله عبدالله هم د دغې تاریخي لوبې په پرانیستې مراسمو کې د ګډون لپاره د هندوستان بنګلور خارتا تللی وو. له دې وړاندې 13 ورځ د هندوستان صدر اعظم نریندر مودی د افغانستان په وړاندې د لومړنۍ ټیسټ لوبې قربتوب د خپل هیواد لپاره ویاړ بللی دی. د افغانستان او هندوستان ترمنځ د نننۍ تاریخي لوبې پچه هندوستان وګټله او خپله یې د بیټنګ پریکړه کړې ده. هندوستان د لوبې پیل ښه وکړ او د غرمې تر دمې پورې د کوم لوبغاړي له سوځېدو پرته 158 منډې جوړې کړې. د روسیې په قربتوب د فوټبال د نړیوال جام 21 پړاو سیالۍ نن په مسکو کې پیلېږي. د دغه جام لومړنۍ لوبه د به روسیا او سعودي عربستان د لوبډلو ترمنځ په لوزنیکی لوبغالي کې ترسره کیږي چې د اتیا زره نندرچانو ظرفیت لري. د دغه لوبې له پیلېدو مخکې د بیلابیلو تیاریانو او د موسیقي د پروګرامونو ویل شوي دي. تیره ورځ د دغه جام د پرانیستې په یو پروګرام کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون رئیس هم برخه اخیستې وه. د دغه نړیوال جام د ترسره کیدو لپاره په روسیه کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د هرې لوبې د ښه امنیت په خاطر د دیرش زره ځواکونو د کار ترڅنګ د هوایي څار هم ویل شوي دي. او وروستۍ خبر دا چې د رمضان جام تر نامه لاندې د پکتیا فوټسال ټورنمنټ د اتفاق لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېد. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو عامر شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته ویل دا ټورنمنټ د روژې په مبارکه میاشت کې د پکتیا ولایت د فوټبال فدراسیون فوټسال کمیټې لخوا پیل شوی و. په دغه ټورنمنټ کې 15 ځایي لوبډلو ګډون کړی و. د نوموړي ټورنمنټ په پایلوبه کې اتفاق لوبډلې وکولی شول چې سیاله لوبډله 15-2 په وړاندې له مخې لري کړي او د اتلولۍ جام وګټي.
پورتي خبرونه مو اوریدل. دوستانو مخکې له دې چې ونیز پروګرامونو ته ورشو د خبرونه ورسته ریپورت راخلو. د جوزا یا خبرګولې چلی رښتمه په افغانستان کې د مور ورځ ده. دغه ورځ هر کال د افغانانو لوري په درناوي سره لمانځل کیږي، خو یو شمیر میندې داسې شته چې د خپل کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي او له دې ورځې هیڅ خبرې نه دي. اکرام الله اکرام په دې اړه په یو ریپورت کې د هغه مور ژوند انځور کړی چې د کابل په سرکونو قلمونه پلوري څو د خپلو څلورو اولادونو اړتیاوې پوره کړي. دا راپورټ د سندرغاړي بریالي سمدی په یوه سندره پیلېږي چې د مور په اړه ویل شوی ده.
مور هر څه د غم په وخت کې ډاډ ګیرنه، د ستونزو پر مهال هیله او په کمزورتیا کې پیاوړتیا. دغه شان هغه څه چې په سپېڅلتیا کې هیڅ شک نشته، هغه د مور مینه ده. مور هغه خوږ نوم دی چې په اورېدلو د انسان زړه ته سکون رسیږي. مور د چې په یو لاس زانګو زنګوي او په بل لاس جهان. بلې، مور د ژوند ښکلا ده او بالاخره مور هغه څراغ دی چې د روښنایي په نه موجودیت کې بیا هم کور پرې روښانوي. مورې، ورځ دې مبارک شه. د جوزا څلورویشتمه په افغانستان کې د مور له ورځې سره برابره ده. په دې ورځ اولادونه د مور لوړ مقام ته د درناوي سره ښکته کوي. خو داسې میندې هم شته چې له دې ورځې هیڅ خبرتیا لا نه لري. دوی ته یوازې د خپل ژوند ترخی او له کړاوه ډکې ورځې یادې دي. راهیله د همدغه سیم میندو څخه یوه ده چې د ژوند کتابي له دردناکو کیسو ډک دی.
زه د مور ورځ نه پیژنم، په هیڅ نه پوهیږم چې په دنیا کې څه تیریږي. د مجبوریت ژوند دی چې ترخی مې لاندې تیروو. نه د مور په ورځ پوهیږو، نه په اختر پوهیږو، په هیڅ نه پوهیږو. د اولادونو پلار شهید شوی دی، موږ هیڅ نه لرو.
دا مور مو د کابل ښار د مکوریانو په یو سرک پیدا کړ چې خپلو یتیمو اولادونو ته د پلار مینه هم ورکوي. هغه مور چې د کابل په سرکونو قلمونه خرڅوي او خپلو اولادونو ته نفقه پیدا کوي. راهله چې څلور اولادونه لري، خاوندې کلونه وړاندې په یو انتحاري حمله کې وژل شوی. د خاوند له مرګ وروسته راهله له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخ شوه او خپل ژوند ترې مخ وګرځاوه. دې مور له دې وړاندې د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې ژوند کاوه، خو کله چې خاوند له لاسه ورکړ، د خپلو اولادونو د ژوندي پاتې کېدو په پارې سختو کارونو ته مخه کړه. د راهلې د ژوند ترخې شېبې همدلته نه خلاصېږي. جنګ او ناامني هغه نه پرېږدي چې په خپل کور کې پاتې شي. د خپلو اولادونو سره یو ځای کابل ته راځي او دلته اوس مهال د دې ښار په یوه څنډه کې په خیمه کې ژوند کوي.
هیڅ نه لرو، هیڅ نشته. د مجبوری ورځې نه کار کوم. که څه مو لرلی نو په دې ګرمه ورځ کې، په دې سخته روژه کې مجبوره یم چې له کوره راووزم.
د مور د ورځې په پای ته رسیدو د وړوکي اختر شپه پیلېږي. راهله نه یوازې دا چې د مور له ورځې خبره نه ده، بلکې په دې غم کې هم نه ده چې د اختر لپاره هیڅ نه لري او په دسترخوان یوازې سو وچې ډوډۍ ښکاري. راهله د ګردو سخته ناروغي لري، خو د دې درد د تحمل کولو ترڅنګ د خپل اولادونو راتلونکي ته هیله مند ده.
د شپې ډوډۍ پیدا کیږي، خو سهار یې نه لرو. حکومت باید زموږ غم وخوري. نه ځای لرو، نه کور. در په در یو. اولادونه مې ښوونځیو ته له تک پاتې دي. کله کوره راونه وزم، اولادونه مې له لوږې مري.
هغه لی راهله وای چې د مور کېدو هیڅ خوږ دی، خو ارزو لري چې اولادونه یې ځوانان وای او د ورځې منځلای وای. هغه له حکومت غواړي چې د مور د ورځې په ویاړ باید د میندو په ځانګړي ډول د هغو میندو ژوند ته چې په کړاوونو کې تیریږي پاملرنه وکړي.
پیول جامون دیلی شمسا پری موری
دختر لمره ورز
روز اولی اید
ده سهار لسونه تر دول سپوره
از ساعت 10 تا 12
تاستا ده موسیقی زنگر اخبرانه لرو
برای تان برنامه ویژه موسیقی داره
رازه چی اختر ده سندر و ملمانه سر پیل کرو
بیایید اید را با سرود و سخن آغاز کنید
داری کشمیره 0-822-5555 0-992-40-15-40
شماره های تماس 0-800-822-755 0-799-20-35-40
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
خبر منو دوستانو د ماشوم لپاره د مور شو دی هغه سدي چې بدیل پیس ډول شدو او خوړو کې نه پیدا کیږي خو بیا هم ځینې ماشومان لدی لوی نعمت څخه به برخی دي نن د مور د شدو پرځښت او د مور د شدو په نوم د ځانګړي ونې د نومولو پاک خبرې کوو لمون سره ملما د امرختیا په وزارت کې د ماشومانو د تغذیه په برخه کې ډاکټر نور الله الفت دی ډاکټر صاحب په پایل کې په خپل د دغه ونې پاک معلومات راکړي چې د مور د شدو په نوم نومول شوې ده
دا یو نړیوال ونې د مور په شدو تغذیه نړیوال ونې ده یعنی چې په دغه ونې کې په ټوله نړۍ کې د ونې منزل کېږي په مختلف اشکال باندې دغه ونې چې د پلمړی ځل باندې په 1992 کال کې تقریبا په یو ملکونو کې دا ونې ولمنځل شو اوس تقریبا په 140 مملکتونو کې دا ونې لمنځل کیږي
که اوس په خپل د مور د شدو په ارزښت باندې خبر راته وکړي چې دا د ماشوم لپاره څومره مهمه او حیاتي دي
د مور شودې ډیر بارزښت دي یعنی کچيري دې ارزښت مونږ وګورو د مور شودې بدیل هیڅ نش پیدا کړي په نړۍ کې یعنی سره دې چې ساينس څومره پرمختګ کړي بیا هم د مور د شدو بدیل نشته نه دا په دې معنی چې د مور شدې ډیر ارزښت لري تاسو کو وګورئ د مور شدې ډیر ارزانه دي یعنی بغیر دې نه چې پیسې موږ مصرف کو هر یو غریب یو که مور وي یعنی ماشوم ترسیږي یعنی بغیر دې نه که چیرې وچ شدې اوس فکر وکړو چې شدې ډیر پیسې په مصرف یو سره دې چې غذایی اهمیت هم ډیر کم دی بل مسله دا چې د میکروب نه دا پاک ده یعنی ملوث نه دي کچیر موږ نور غذایی خوړو ماشوم ته جوړو نو دغه زیات امکان پانتانات باندې ملوثیدو امکانات زیاده بولم خبره داد چې تیار جوړ دي ضرورت نشته یعنی نه یخ دي نه ګرم برابر دي نه خوراک لپاره برابر دي بل مسله داد چې غذایی ارزښت ډیر زیات دی هغه کوچنیان چې د مور په شدو تغذیه شوی د هغه آینده یعنی ډیر ښه دی د دماغي ودې لنګان چې وګورئ دي ماشومانو اغه زکاوت درجه نسبت نور ماشومانو ته ډیر وی امدارنګ د مور په شدو کې هغه حجرات چې میکروبونه لمنځه وړي هغه حجرات هم موجود دي کله چې مور خپل ماشوم ته شدی ورکې د مور د شدو سره تیار هغه انټي باډیګان چې د مور په وجود کې جوړ شوی ماشوم ته انتقالېږي او کله چې ماشوم د دغه سیم میکروبونو سره مخامخ کیږي نو هغه میکروبونه لمنځه وړي یعنی کچيري او ماشوم د مور په شدو تغذیه شي د هغوی موافقت قوي
اوس کپري خبره ته وکړی چې کوم ماشومان چې د مور شدې نه ورته رسیږي هغوی به کوم ستونزه سره مخ کیدلی شي
ها تاسو ډیر ښه خبره وکړه دغه کوچنیان کچيري موږ په دیسلند ډول باندې په درې بخښو باندې تقسیم کړو لکه یو هغه مشکلات چې د صحی مشکلات دوی ته پیدا کیږي هغه هم بیا په یو هغه چې په لن محل کې ورته پیدا کیږي، یو هغه ناروغتیا وي چې په اوږد محل کې یعنی وروسته ورته پیدا کیږي. په لن وخت کې دا ماشومان چې دي د میکروبونو په مقابل کې دوی معافیت ډېر ښکته وي، دوی زر زر په سالاتو باندې اخته کیږي، په سینو بغل باندې اخته کیږي، او همدارنګه نور انتاني امراض باندې دوی زر زر اخته کیږي، یعنی مصابیږي.
د سې کومه شمیره راته ویلی شي چې څومره ماشومانو ته د مور شیدې نه رسیږي او هغوی بیا له دغه ورته ستونزو سره مخ دي چې تاسو یادې کړي؟
د سروې م کړې وه په 1412 کې تقریبا 9.5% ماشومان هغه ماشومان چې هغوی ته په لومړی ساعت کې د مور شیدې رسیدي، 85% هغه ماشومان چې هغوی ته تقریبا خاص د مور شیدې تر شپږ میاشتو پورې رسیدل. نو کومه سروې چې شوې ده تقریبا 15% هغه ماشومان چې خپل ژوند د لاسه ورکړي، د 5 کلونو کم عمر ماشومان چې خپل ژوند د لاسه ورکړي، هغوی د علتو سره یو علت خوارزوکی وه، یعنی هغه ماشومان چې هغوی په خوارزوکی باندې اختول هغوی خپل ژوند د لاسه ورکړي.
د عامه پوهاوي لپاره چې کورنۍ په دې پوهیږي چې د مور شیدې ماشوم ته ډېر ارزښت لري، تر اوسه تاسو څه کړي دي؟
موږ تقریبا مختلف بخش کلینیکونه لرو، یعنی په کلینیکونه کې دلته کله چې میندې زی التقابلی موجود وي یا غوی لپاره کله چې دوی حامله دار وي د حمل په وخت کې دوی خپل د دوی د غذایی ارزښت په کله چې دوی باید څه قسم غذا واخلي، همدارنګه دوی که ماشوم چې کله پیدا کیږي په لومړی ساعت کې باید ماشوم د مور په شیدو تغذیه شي، در شپږ میاشتې پورې خاصا د مور په شیدو باندې تغذیه شي، او د شپږ میاشتې وروسته نور کورنۍ خواړه د مور د شیدو سره باید ورته توصیه شي، او د مور شیدې کم در کم د 2 یا 2 کلونو زیات باید ماشوم ته ورکړ شي. دلته قابلیت هم موجوده چې د میندو ته د شیدو د اهمیت په اړه ورته مشورې ورکړي. همدارنګه زموږ نور سی کارکونان چې موږ ورته د تغذیه مشاورین وایو چې په کلینیکونو کې تقریبا په 13 ولایتونو کې موجوده، هغوی هم د مور د شیدو د اهمیت په اړه د مور په شیدو باندې تغذیه په اړه مشورې میندو ته ورکړي.
کله چې تاسو ویل چې کورنۍ سره خبرې کوي او دوی ته د شیدو ارزښت روښانه کوي، تاسو علت څه ګڼلای؟ ولې میندې خپل اولادو ته شیدې نه ورکوي؟
اکثره چې موږ په دغه مشکلاتو سره مخامخ کی یو د خلکو هغه د اګادهي صدا یعنی اګاهي سطح ښکتواله، یعنی دوی اکثره تاسو معلوم ده میندې چې دي هغه تعلیم سوي اکثره بي تعلیم دي میندې هغوی صحیح معلومات نه لري، او بل مرواج په ډیر ځینو کې داسې وي چې میندې فکر کوي چې مثلا غلط رواجونه انانات، مثلا یو مور چې حامله دار شي هغه فکر کوي چې زما شیدې په ماشوم باندې بد لګیږي، یا مثلا په ځان باندې اعتماد نه لري، هغوی وایي چې زما شیدې ماشوم ته کفایت نه کوي، حالانکه داسې نه وي، صرف دا هغه معلومات چې کمی حقیقتا داسې نه وي چې هغوی څنګه فکر کوي. بله مسله پکې دا وي چې په خپل بعض ځینو کې ډاکټران دغه مشکل جوړوي، مثلا بعض میندو ته وایي چې مثلا ستا شیدې کمی دي یا کفایت نه کوي، نور شیدې ورته ولیکي، وچه شیدې ورته ولیکي، یا سیرلاک ورته ولیکي، دا خپل یعنی بعض وختونه کې خپل ډاکټران هم د دې سبب ګرځي چې د مور د شیدو دغه تغذیه کوم چې دی هغه اهمیت هم کم کی. کورنۍ خونه د دوی حمایت نه کول، یعنی مثلا مور ته کم وخت ورکي، مور د کور په چارو کې مصروف وي، هغه وخت نه پیدا کوي چې خپل ماشوم ته په پوره انداز باندې شیدې ورکي، یعنی وخت نه لري مور. او بل د کورنۍ خونه بعضې وخت فشارونه، یعنی هغه د زیات مصروف وي، هغه دې نه ډار کوي کچیر ز خپل دا کار مخته یو نسما، نو کېدای شي زما میړه یا زما په کورنۍ کې نور غړي په ما باندې په غوسه شي، یعنی خپل ماشوم ته کم وخت ورکي.
تاسو په نظر څه کول پکار دي چې دغه ستونزه حل شي؟
د کورنۍ خونه دوی حمایت وکړل شي، یعنی کچیر په کور کې میړی وی یا مثلا خسرګنی خواخی وی یا مثلا د کورنۍ نور غړي وی، د ته د کور په وظایفو کې لګ سهم ورکي، یعنی د ته وخت ورکي چې د خپل ماشوم ته شودی ورکی. بل مسله دا چې دوی کله خپل ماشوم ته د شودو ورکولو په وخت کې مشکل پیدا کوي، باید دوی غزمون صحیح کارکنان ته لاړ شي او صحیح کارکنان نو مشورې وخلي، یعنی خپل مشکل باید هغه صحیح کارکن په واسه باندې حل کړي. یعنی مثلا کچېرې دوی وایي چې زما شودې کمی دي، کله چې دوی زی نو هغه صحیح کارکن دوی ته خي اکثره میندې چې دي نه پوهیږي چې خپل ماشوم په کوم شکل په درست شکل باندې ونیسي، یعنی په غلط شکل ونیسي.
ډېره مننه، خیر اوسې. درنو دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د مور د شیدو د ارزښت په اړه د ډاکټر نور الله الفت خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام اختر مو مبارک شه اختر پټو کوټو راغی نم یو گیش تنه د غاړی امیلونا دا اختر پراتک سره انجونی لا خپل نامزادانو تمیلری د انجونو کورنۍ د هلکانو ل کورنۍ څخه توفی غواړي خو کله ناکله د توفو او اختری په سر ځینې جنجالونه هم را ولاړیږي
نو افغانستان اقتصاد د خلکو ډیر خراب دی او بل لغه د وادم تقریبا 3 کال وشو چې پاندغه هغه کې مونږه دارس مولې وجونو چې ډیر مشکلات یې پاره تر
اوس کله چې واده شم حل تلارم زما اوراس یعنی اوراس تر اوراس هم دې شانه باندې په قرونه دی او خرابې دی
به اول لا چې خپل فامیل خوانه یعنی خبره اورم چې دا به تفاوت ده تا قدر ورسره نشته ده
دا چې ولې په اخترونو کې دا ډول غوښتنې زیاتېږي د دغه ستونزو د حل لپاره کورنۍ څه کولای شي او د اسلام مبارک دین په دې اړه څه وایي دا پوښتنې به د کور کلی په نننۍ خپرونه کې ځواب شي زه همایون هیواد یم او نننۍ خپرونه مریم توخی جوړه کړې او وړاندې کوي
اسلامی ټولنه کې هر کال دوه ځانګړي خوښۍ راځي چې یوې کوچنی اختر او بل یې لوی اختر دی چې په افغاني ټولنه کې په دې ورځو نه یوازې دا چې د خپلوانو تګ راتګ کیږي بلکې هغه نجونې چې کوژده شوې وي د زوم د کورنۍ لخوا ورته ځانګړې تحفه د اختری په نوم راوړل کیږي په ځینو سیمو کې دا رواج کمزوری مګر په ځینو کې بیا دومره جدي وي که چیرې ترسره نشي نو د دوو کورنیو د خفګان او حتی د کوژدې د ماتېدو سبب ګرځي د ننګرهار اوسیدونکی منظور احمد چې 3 کاله وړاندې یې کوژده کړي وای چې په ډیرو اختر یو وړلو ستړی شوی
یاره تشویش خو ډیر زیات دی ځکه په دا 3 کالو کې چې مونږ کوم هغه کړی دی د چا سره چې نامزد شوی یو واقعا لا اختر یې دی او کله مثلا په اختر کې کوم چې د مونږ د خسرګانې کار خپل هغه رسم او رواج مطابق مثلا ځلوبۍ دی او مایان دی او یو شی دی او بل شی دی دا به ته وړي چون افغانستان اقتصاد د خلکو ډیر خراب دی او بل دغه د وادم تقریبا 3 کاله وشو چې په اندغه هغه کې مونږ د رسم او رواجونو چې ډیر مشکلات یې پاره اختر کې دی مونږ نه مثلا په اختر باندې ډیری پیسې مصرف راځي نو کچې دغه مصرف مونږ په اختری باندې یار مثلا 30,000 روپۍ دی مونږ مصرف راځي کدا 30,000 روپۍ مونږ د خپل خسرګانې ته ورکول نو کې دي چې مونږ د خپل واده لپاره ستا بیا نیولې په دې باندې نو هغه ته به مشکلات پدې دي چې دغه کړه د خپل خپلوان راځي تاسو زوم راغلی او تشه راوړل چې نو دا مشکلات چې بیا غنمزاد تم په کور کې په غور شانتي ورکول کیږي نور مشکلات هم ویده
نو مړ وای چې کچېره د خپل نواده کړي میرمنې کور ته هر اختر کې اختر یې ور نوړي کوژدې نیترې خفه کیږي خود خصوص سیدونکو جاوید منګل نه یوازې دا چې د اختری دود یادوي بلکې د یو شمیر نورو دودونو یادونه هم کوي او وایي چې لګړو اقتصادي ستونزو سره مخ کړای دی
نور خو پرګه د نور مسایل خو پرګه د تربور مونږ نه پرګه دي چې مونږ شاور نه هغه مونږ ته پیغورو کوي او دلته چې دای مونږ ماشته چې وګوره ماش په 8000 لزره ماشته دغه اوس ستری ته خو چې یو اختر ته اوس مثال دغه کوچنی اختر چې روان دی دغه اختر چې دی دغه کې اوس مونږ شاور لوي 15000 وزره 8000 روپۍ خو مونږ نسی اوس په دا کې مونږ خپل دی کور مسره په کو د تخپا وخلو دغه سه یو بد چې وتوایم چې ډیر بد لري وځ دی په مونږ ټولنه کې او کوي نس مونږ بس مونږ ته پیغور کوي مونږ دی غلوند وو دی بشار لوند وو ټول کلی ټول منطقه ټول انتر تر دی مونږ دی چې وسیګو دغه منطقه پر تر الټه تر برونه مشي دی غي منطقه پر مونږ خلک خبروي
د چ کلنا لیما احمدی چې دا محل په کابل کې اوسی وای چې لواد وړاندې کورنۍ د نامزاد ل کورنۍ د ډېر توفو او اختریو تمې کولې او هغوی یې ډېر ځورولې وو خدای چې اوس له کومو ستونزو سره مخ ده له هغې به یې واورو
مثال زما کورنۍ غوښتل د میړه د کورنۍ نه مې چې دي وبراتي او داسې نور مسایل یعنې د اندازې نه زیات شیان راوړي لکه خوره کباب چې وي یا لباس او دا شیان چې هغوی هم بېچاره زما خاوند چې واده څه دولتي وظیفه یې درلود سم معاش نه درلود خو بیا هم زما د کورنۍ په خاطر پور کول یا هر څه چې کول د دوی غوښتنې پوره کول ماته حیا او څنګه اچھا پورا کابل راوړ خو ځکه چې واده شم حل تلارم زما اوراس یعنی اوراس تر اوراس پام دي شانه باندې په قرونه دی او خرابېږي نادرسته ده ځکه چې وایي چې هغه وخت دوی زما پامونه کړل یعنی د مانه بي ځای مصرفونه وغوښتل خو زم نه غوړم چې حل تلار شم خپل نسی هم ماته هم کله کله اجازه نه راکوي
د کابل ښار له اوسیدونکو پیغلې ساجدې څخه مو پوښتلې چې د اختر وړل یې رواج دی او کنه.
نو ول نه دا خو د مونږ رواج د ټولو دا کله چې اختر نږدې کېږي مونږ ټول سترګې هم دي ته انج اختر راوړي او که زه ویم چې راوړي د مونږ فامیلونو تقاضا کوي چې باید اختر راوړي نه هم چشمې ده د مونږ مابین. خو بیا ول چې زه خپل فامیل د خوانه یعنی خبره اړم وای چې دا بي تفاوت ده تا قدر ورسره نشته ده ته اختر راوړي او بل دا چې د ما کاکا لورګان دی هغه ته چا ته راوړي بیا ما ته راوړي کما لازم نو زه بیا وایم چې باید ما ته راوړي بیا جامې راوړي سروک ته راوړي او کوس ډیری په سره راوړي وچه میوه تازه میوه او ډیر زیات نه خو دا خو رواج ده چې بیا راوړي بیا خوانه خبره اورم بیا زه خفه کېږم نو دینه چې راوړي ډیره ښه خبره.
د لوګر ولایت اوسیدونکی چې اوس نوی نامزد شوی وایي چې په خپلې خوښې د خپلې ناواده کړې مېرمنې کور ته اختر راوړي. نوموړی وایي که چیرې څوک وس لري ښه ده ګنې په زور او جبر دی دا دود پرې نه پلي کېږي.
مور فامیل اندرسم دو رواج هغه کې زکه غوی سوزله زنګ هم وکړه دا هغه مر اوره خو بیا مور موایس نه زدا د خپل پرګامونو دا ډیره ښه خبره ده زکه په آینده کې د خوان مرمن ترمنځ بم ډیر ښه زون به د دوی او د خسر خیل سره بم خرابې دي د زوم یاره د کورنۍ اړیکه به ښه او دا کې ډیر فشارونه ورمانده خو نه رواجونه زکه بز توانایي نه لري دا په آینده کې او در سر سرګردانی جوړي گیرا میمرم خوان بم خوشحال ازون نسیته را دک بیا و دسه کسان ما خپلم لیدلی سیاتا اوس پیغور ورکی اخدا میرمن تسته خو پمامن خرڅ کړي دا کارونه پمامن حضور وکړ تقریبا لاس کال کیږي او نفر د محمد ګرام د دې دوست من د خپل خسر کرنه زی نه مړی کی زی نه ځوان دی کر زی خپل میرمن هم سی دیږي هم په ډیر واسطو هغه مان د نور څوک ورته بیا یا هم سار نه لیږم ازګر بستر او خپل ځوان نقشاله نه ده.
د دې سره سره چې ځینې کورنۍ اخترې غواړي ځینې داسې کورنۍ هم شته چې د زومله کورنۍ اخترې او نورې تحفې نه غواړي. د کابل د تیمنی اوسیدونکی احمد جاوید بیا وایي چې د میرمنې له کورنۍ ډېر خوشاله دی.
څلور کاله کېږي چې ما وته خوشبختانه چې دا خبره د ما د نامزدۍ په دوران کې نو د په حق لا ډېر خوشاله يم د خسرخیرو نه ډېر خوشاله يم چې دغه شی ما نه ونه غوښته ځکه چې دغه په اسلام کې ځای نه لري او موږ او تاسې مسلمانان او دا یو مشکلات اقتصادي په افغانستان کې د ځوانانو لپاره دا ډېره مشکله خبره خپل ځان ډېر خوشاله یعنی زیبی خبر کول نشم ویلای دونه خوشاله د خپل ژوند ما باندې مصارف ډیر کم که مثلا د مانی ولور ډیر کم مثلا ما باندې د سه اضافي بوجونه ایرانه وسته د سه کار را باندې ونه که مثلا زه خفاس سم یم د من فامیل له طرف نه کوم خاګون پیدا سي د من پمنس کې د سه کوم خبر نه و.
د واده رسم او رواجونه په نورو هیوادونو کې یو مهم اصل خو ډیر کم مصرفوي مګر په افغانستان کې بیا چې اکثره خلک په بد اقتصادي حالت کې ژوند کوي دا رسم او دودونه پالي او کورنۍ ته لوی مالی زیان وراړوي. له همدې امله ګڼ ځوانان او نجونې بې واده پاتې کیږي او یا هم د کورنۍ ترمنځ جنجالونه ان تر پریکونه او طلاق رسی. دا چې د اخترې وړلو رواج د اسلام له نظر څنګه موضوع ده زموږ همکاري مریم توخی له دیني عالم مولوي عبدالقادر خاني سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
مالی سب البته دغه اختر وړل د اسلام له نظره چې ځینې کورنۍ اختر غواړي او غذاف یعنی مصارف غواړي ډیر مصرفونه په زوم باندې راځي قیمتي غاڼې غواړي قیمتي کالي غواړي میوه غواړي دغه موضوع د اسلام له نظره څنګه موضوع؟
اسلام له نظره خو اول د کوم رواجونه چې په افغانستان دي دا بالکل د اسلام په تکر کې دي او مخالف کې دي. اسلام د سيزونه بالکل اسلام ډیر تاکید شوی دی چې زی ما آسانه اسلام کې دا تاکید شوی دا اکثر رواجونه چې موږ نن سبا خپل ټولنه کې خپل جامعه کې کورو دا اسلام د نظر نه بالکل مخالف دی. اسلام کې د سيزونه بالکل نشته.
کوم استونزي البته د غزي کوي ټولنه ته کورونه یوته
ټولنه هم دا مشکل پیخیږي او کورونه هم پیخی اکثر کورونه غریب غریبانان دي او حالات هم د سیب کار نشته بار نشته او تحملي وای دار اوره دار اوره دار اوره خو په اسلام کې د سيزونه بالکل مردود دي نشته د سيزونه اما دا رواجونه چې په اختر کې دار اوره او په ی نوروز کې دار اروپا دی د سيزونه نور د اسلام کې بالکل ناراو ناجایز دی دا یو انانات غیر پسندیده او دا سي رواجونه چې د اسلام خلاف دی د انانات زبنګ د کلتور نه خلاف دی بیا اکثر خو جوانان وسه توان نه رسیدي چې هغه وعده کوي بیا په فساد اخلاقی طرف ته کې زی او تاکید زمون خاص ده چې دغه رواجونه
ولې داس کیږي ولې ډیره کورنۍ دغه موضوع ته لمن وهي او بل اخر ډیره غوښتنه لري
کله دا چې په افغانستان خلک د اسلام دنه آگاهی نه بالکل صفر ده. یا خلق اسلامی مسائل کی اهمیت نه ورکی یا ده مشکل مشته چی په اسلامی مسائلو کی خلق علما ته تپوس نه کوي اهمیت نه ورکی اسلامی مسائل ته. دیم خبره ده چې ده خلق جاهلان دي. دین په لحاظ دین نه پویږي صحیح. کدا دین سه خلق دین صحیح پویږي خو بیا دغه دومره ده مشکلات نه. او زما چیزه ګورم خپل جامع ته او خلق سره ایمه خلق ده اسلام نه بالکل کما غادي. اته بسم الله الرحمن الرحیم معنا نه پویږي. بس دغه رواجونه دي او خلق دغه رواجونه او دغه نانات دغه کوم قانون چې د کوم سیزونه چې هم د اسلام خلاف دي هم د قانون خلاف دي هم زمونږ د انانات او کلتور نه خلاف دي هغه پسې به خلق را روان.
څه باید وشي چې دغه موضوع ته د حل لارې چارې پیدا شي؟
بس دا حل لارې دا ده چې قرآن کریم وایي چې کله د مسلمانانو په منځ کې اختلافات پیدا کیږي هغه ته پکار ده چې د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول ته رجوع او زمونږ مشکل هله حل کیږي په جامعه کې. ټول زمونږ مشکلونه مونږ قرآن کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مراجعه کوو. قرآن که اسلام ټول زمونږ زندگی کې په ټول آبادو کې بررسی شوی ده او ټول زندگی ټول مشکلات به په اسلام کې حلیږي او رای حل داده چې مسلمانانو اسلام ته رجوع کی قرآن ته رجوع کی او دین ته رجوع کی او دل دی حل لار.
چا دنده را چې دغه مسائل ټول ته ورسې
حکومت دنده ده کنه
علما څومره ده کې رول لري؟
ګوره حکومت دنده ده چې قانون اسلامي تنفیذ وکړي. بل داده چې حکومت قوه اجرایه لري او علما قوه اجرایه نه لري. علما همیشه خلق ته وایي د جمعې په ورځ او د اختر په ورځ په عام مراسمو کې خلق ته وایي پنځه وخت باندې کې خلق ته په درسونه کې مونږ وایو کنه دا زمونږ ادای مسؤلیت ده چې و ما علینا الا البلا مونږ خپل بلاغ کوو تبلیغ کوو خو حکومت قوه اجرایه دي په زور کول شي چې قانون پیل کی قانون پاس کی پبلک په پارلمان قانون پاس شي دغه رواجونه دمیږي.
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د کور کلی خپرونه تر بیا ښې چارې.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی. Thank you.